فرد و
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه. د طالبان حکومت د ایتوي او لپی خو سره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیو شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پوری دوام کړ. ځای رسنۍ وایي چې په دې ورپیخه کې د سرمال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند نه دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس خبر له مخې د کابل ولایت د امنیتي قمانداني وایاند خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژون کې دور وژلو لپاره سیمې ته واصل شو. له بل خوا شمیر سیمه ییز رسنۍ ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د 114 غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه پورې د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوي. پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نومبر له لمړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورغم لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. دا نور ځوانان نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو. ورسره دا لړۍ وروشو خو په روسي کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر له لمړۍ څخه ټول بیا ستاده کډوال پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولې د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وروسته لاغې د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بیان کول چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرې بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار محدودیتونه به اړې اندېښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 3000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. دا روغتي خدمتونه په داسې حال کې پراخ شوی دي چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د روغتي نړیوال سازمان WHO مخکې خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتي کارکونکو مدیتونه د روغتي خدمتونو پر وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه به تیره شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 1:00 بجو او 3:30 وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوې برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې. د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هم مهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمانداني سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمانداني د مسؤلیت سیمې ته داخلې شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي اماراتو ته ورسېده. ولته د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی دا چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په قربتوب په شارجه کې درې ورځې مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړۍ سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب په 20 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی. رادیو ډاټ کوم کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان و باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
ډالۍ څه ده؟ دا ډالۍ کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سږ کال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مچې کار کمزوری دی.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادۍ سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبرالانو غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والي محمد صادق انقلابي پرون شنبه خبرالانو سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرالان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبرالانو او د رسنیو ازادي راډیو د دې موضوع تر څنګ ویل چې ګډو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبرالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبرالان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی، او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کارولی. نور حال پر راپور کې
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له ملي نغښتل پر راپور کې نمونه او اخبارسی د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لماتې ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې، او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي لی چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي، او هغه څه د خبره کړی چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي، او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب، دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو له اصولو سرغړونه بلل کیږي، د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي، او په افغانستان کې دنه پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونه او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لالارې له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسنیو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کی، خبريالان ان تر دې تهدید کی تر څو اطلاعات بهرنۍ رسنۍ سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په وشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه، او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل سوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 20 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټوله مویني، نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونې ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي وو چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته د افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول چا اخیستی؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کېږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کېږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمېري او د اغېز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونو چا ته ورکړل شي، لکه اختر، کلیسا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کېږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کېږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګره سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپله شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډېر خوښېږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډېر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته
ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه راوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکړو. وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکړو، یو د تا یو زما. نو دا ما راوړ کابل ته ځان سره. تقریبا 10 کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیه، ګوره زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه ده نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانۍ د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې 2 B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د سونګ رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیشته کمولو په هدف لیږل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که داسې برید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایراني چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس له لارې چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. څو ایراني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاوه چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاوه چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کوثری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کړنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپلو نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوی چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو له مرزونو او د بازار له نشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ د اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی د کلونو راهیسې په کندهار کې د مچیو روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګڼ فارمونه جوړ کړي دي. اوس مهال نوموړی شاوخوا 600 صندوقه لري چې زرګونه مچۍ پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرمو سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرض له امله سږکال د شاتو تولید لږ راکم سوی خو هیله لري چې د پاتې شاتو لپاره به ښه بازار ومومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلات وباسل اوس د یوه میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی یو او په کندهار کې هم سیزن سم دی خو سږکال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی. د مرض د لحاظه مچۍ کار کمزورې دی او که مرض نه وی کړی ډېر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کالې هغه سي اصلات او هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصل خرید و فروش نشته ده او دوی چې دي زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل همدې سپاتې دي د 50 کالو د شپږو کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ښه بازار لري. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه خو اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو له امله پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل خو موږ تقریبا ډېره کمونه لرو. د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیری اصل دی، د سیادانی اصل دی، میکس ګلونه او غرنی اصل سره سره زموږ سره عربستان ته موږ راستو. دغه د اصل چې دی عربستان ته او د لیا د کندهار ښار کې سټورو ته موږ توزیع کوی اصل. نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولاړ دی، کارونه داسې چندان نشته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمېر یې تر سلو فارمونو پورې رسېدلی. د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په پرتله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پورې اصل تولید درلودی څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کال بیا الحمدلله تولید د 80,000 څخه د 100,000 کیلو پورې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوایو څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره لدی چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورني بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د غتی زولتونو بزګران او بڼوال وای هر کال یی چې د سبزیجاتو تازه میوه راټولول او پلور واخره رسیږي پاکستان پر مخ لارې بندې کړي او دوی ته په ملیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنو.
دا د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور اووزی. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پرې وځي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخلې ویلارې بندې دي، سبب برباد چې موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته است، ویلارې کرای نشته چې موږ ځان کډه بیرته خپل وطن پورې ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې.
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزي کرلې چې په خبای به وپلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وايي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوانه وزي یو خالار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15,000 روپۍ په 12,000 جریبو کې مات تاوان راوخته دی. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو او وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا وي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورن کرخې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نوم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیز د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دا غوته وريديږي. موږ د خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور غونډي یوادونه د غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان له شته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ومې ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجو شي، تاسو هم خبرونه ته غوږ کیست. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو په یوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړه شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغې بعد بیا استند افغان کډوال د سلو بهیر پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. نن ورځ په نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړ چې تیر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک کې پیل شو، ورسته دا لړۍ ورو شو، خو په وروستیو کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاده کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللي دي. طالبان د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بر روز هفتم خوش آمدید. حالا قامد آمد زمستان است. آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مرور داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فیلن به عنوان قانون علی زنا وضع میکنن این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و برای من اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومه ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د زین تخنیکي ستونزو له امله پلی شي، اوس هم تاسو رابول مچ د ومه ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ د ونې مهمه پیښه ته کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې ومه ورځ سمو رابولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې لیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لی د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډزې شوي.
اوس ورته عامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوالان دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غاټ اخري څنګه جبران خساره کې.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیز نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان ول. هغه ته ویل شوي وو چې تاسو باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندرۍ تیره اونۍ امرالله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیلزاد د اوسني بحران سبب وباله. خلیلزاد له ډېرې غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سوله او حکومتوالۍ کې ناکامې مهریا لیکلي دي.
خلیلزاد ښایي د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سرته رسولی وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډېره لویه جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ که په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو، دا هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي، طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي، خو شنونکي د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله هم له همدې چوکۍ نه لرې کېږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوي ځان روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنۍ اعلان کړه او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوي څېړنه لا هم روانه ده، خو له سیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دېرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شویو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پېښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سي یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور یې لا هم په ایران او پاکستان کې دي سي هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو.
داز تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دمه د امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملتم خبر و، د نړیوالم خبر و، د سیمې ودونو خبر و، ویدوګان اسناد او مدارک شواهد هم روخانه و. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره و چې نه سوی وای، اما امارت هم دې احتیاط کاوه چې یو ری پوسی سي د عوامل چې شدي وزو تعامل روخانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواد هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې ماده لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. دا هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته پخوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ور واچوي. دوه وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده، د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي، یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي، خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل څرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو، خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسي کولی. همیشه د دوی څادر د هغو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشري فاجعه یې رسنیزه کړله، دې ته یې رسنیز کوښښ ورکولو، یا یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه یې ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وایي ګواښل. یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلي، توهین، بیلابیل کلمات، چې غسپک او توهینامیزه کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپله ټوله هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سړه شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډلو باندې تپل کېږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد له مرکې وروسته امرالله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به یې ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به یې ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امرالله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. له دې وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یوه بله ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسینو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و، او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب، همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوری دولت د رهبرۍ، همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو او خلیلزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو، په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی، ارتباطات د خړ پړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې حس کېده چې د دشمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوری کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقاني سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریعت کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقاني د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې، خو قاطی اکثریت وایي چې قاطی اکثریت لملہ حبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطی اکثریت یوې خواته مملہ حبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې دغه اذهان داسې مدیریت کې که یو وخت ملا حبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړ وي.
که څه هم حقاني شبکې له ملا حبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او رس تر بلې دا بلواله لا محسوسي کی لا را څرګندېږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دل چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر پزیحمت کیو، پزیحمت کیو چې ورو ورو دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي.
هغه سره ناراضه او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه چې شوې سکرا دا کې ډېر مشکله سره حالي.
دا خوشحالي د چمرګره د غد د امزه کوم ته ویني دا وو مو ته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص په علاقې رسیدلي، اولادونه مم په علاقې رسیدلي مرګره دی.
بل خو ځینو خلکو آزادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي، او د لویو هستوګنیزو ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمېدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه عملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي چونکې چون مهم دی، انسانانو چون باید پاکې پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډېر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بېرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د استازو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسېدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی.
د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارډلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې میاشتې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حده اوږد شبه ښکاري او ټینګار یې کړی چې طالبانو ته دا ډول ناستې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې دغه ډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېدی، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینۍ لاره او یوازینۍ لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پریکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادۍ لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي، نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالانو ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دادي چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافروړونکي ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکې په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. دا الوتکه چې د چین بیجنګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروټوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. دا په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواری وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به په 2025 کال کې کار پیل کړي او 3 کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,312 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کریسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 9 میاشتې